هڅې پیل کړې دي. دی وایي دا کار ځکه کوي چې له دې لارې به د خپل دولت او حکومت لپاره عاید په لاس راوړي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ میلمه سره خواله کوو. انجینیر انعام الله واک زموږ میلمه دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په عاید کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وای د سشکل په لومړیو یولو سمیشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارد او 143 بلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پراغوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیشه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. په دې بیړۍ کې افغانان، ایرانیان او پاکستانیان سپاره وو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیب او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون لري. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لږ تر لږه 4 تنه وژلې او 14 نورې ژوبل کړې دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارخان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د عدلي وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګوني زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر یې لږ تر لږه 140 اتیا تنه چې اکثره ټیکاداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروايي په خاطر نیولې دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزش پرون شنبه 3500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومانه تبادله شو.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ایمیل ما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم سنف له سرخوت کې بیا ووم سنف په کابل کې ویل دا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقله لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالۍ کې وم او په اول منزل د درې مالیالۍ کې چارالي ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو.
نو پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په 20مه کوټه کې وم په درېم منزل کې او دا د درېم لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تاسو ویل تاسو او دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت ټول خلک ویل وسه بای شپک بچي خدای مې غاړه باندې شپه باندې ما مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې ده او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه اوازونه وشو شپېلا کوینه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پاکستان د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودلته چې ستاسې هغه وویل چې وایه مونږ به وایه تاسې دا سر وایه د هغه نه راکه جیکشه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وایه نه وایه مونږ ببره کارمل ویلي دي وایه چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی دی نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه مرته وایست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وایي عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکری د
وخت خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست و ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکتر وو یو بل ډاکتر وو یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
شو. دلیل څه و ولې تاسو منفک شوي؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفک شوی یم. سبای تم کارت وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخته راغی وایي وایي څه چېرته د معدن کارت وایي هو بچه منفک شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم. دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفک شوی وی دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و. موږ درې کسه یوه ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو لیاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو. لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپې دی، ننګرهار ورځپاڼه. قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
ښه صاحب،
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو. رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې. بیا زه لاړم ایران ته.
بلې،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه. په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته. بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم کړ د ګچو په تیګه باندې. هغه کتاب د ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمیني اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتې چې خلک عمل ته مصروف شي. لکه داسې یو ریسات چې په گچو باندې کړی دی، گچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې بحث راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړم. د افغانستان د یو مملکت ده چې استیماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته دا لري افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو 15 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولولو دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې د همدې ریسرچ د شانو و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجروح صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان دا خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرسن 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي، چې تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دي چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار وز د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک را پسې را نغلل ته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انډیشیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلف مضامین او خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویلې نه کوم، عمر ډېر می، بس باید دلته د اماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فرانسې پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار، او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړې دي. او د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شانس زه ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکو، بیا یو بل مملکل یو هغه هم دسې پاتې ده، د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخېژو او هلته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده، دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته مې انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي موسسې، نشراتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولې دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنم شی مشادم گوخی نا ہوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی